افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. پلان خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعا د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي په دوه لوڼو یې طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتی او په دوه لوڼو یې ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپل واکه شفاکه شفاف او بے پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دایدا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولی. د افغان خزون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېرې نه شي. رینا اميري دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر کې خبره کړې ده. اغلی اميري وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کور نو ناستې دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې پخوا بندیان شوي دي. د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېری خزینه قاضیان څارنوالان او مدافع وکیلان دي. راپورونه وایي تیره اونۍ کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته ویلي تمه ده نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي. وروستۍ ډله زندانیان د پنجشنبې په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر 131 تنه وو. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته ګڼ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر د اسنادو د نه لرلو په تور زنداني شوي دي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش رامخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړه لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یو ورځ رامخته شو او اوس په لومړۍ لوبه د مارچ په 24مه، دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه، 28مه او 29مه پلان شوې وي. د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. ځواکونو یو لټ تصویرونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات وو. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 130 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. او کاناډا د روسیې د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاو. د کاناډا د مالی وزیر کریستا فرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کول شي دا جګړه وګټي او توانی لري. خغلی فرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني او واشي یرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي. روسیې پرون څه کال د فبروري په وروستۍ اونۍ کې پر اوکراین خپل غیر موجی برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده. زه امید زهیر مالیم وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. په نوي ښوونیز کال کې لزده کړو د نږدې شپږ میلیونه افغان ماشومانو په محرومه کېدو اندېښنه.
In a week time on 21st of March
sabandi ule urusta yani de march pa yugishtama pa afghanistan ki khunzi pranistil ki putr shpag miluna der mashuman che aksara injuni de la khunziyo patiki ki
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونه او خوځو د طالبانو بې رحمانه بندیزونه دوام لري او عربستان او ایران د اړیکو د ښه کېدو هوکړه کړې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ټکا کوم زموږ درسته حالت هم کولای شي زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وایي په نوي تعلیمي کال کې به تر شپږ میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دی، خو له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړي او وایي چې تر امرسانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه، خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې په سید نجونو پوهنتونونه هم په همدې پلمه وتړل.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې، خو لا هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې یوې غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده، د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوې نه شي.
In a week time, on 21st of March,
څه باندې اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 21مه په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کېږي، خو تر شپږ میلیونه ډېر ماشومان چې اکثره یې نجونې دي له ښوونځیو پاتې کېږي.
د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له دوو ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض یوه دقیقه سکوت وکړ، او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتېدو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونې د ښوونځیو په لور ولاړې، خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونۍ غونډه کې پرته له دې چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو غږ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له
حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره له دې چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لورې پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي اونۍ نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان خو ځکه د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوې دي چې نړیوال د دوی اوسنۍ رژیم په رسمیت ونه پیژني. ځین یو طالب چارواکو هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره کړې ده، خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او ترخوای د خلکو غوښتنو ته په پام د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ د چارو شنونکي اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته په دې مرکه کې ځواب وایي.
دوی خو څو ورځې مخکې پوهنتونونو ته احوال ورکړ چې تاسې د ښځو یا د لیکیانو ثبت نام مه کوئ، او د هلکانو دپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل کېږي د احوال د دویم د عمل نه، او د نجونو دپاره دوی ته لوی همداسې ویلي چې نجونو دپاره اوس دغه برنامه دوی نه لري. لیکن یو خبره دلته بل هم شته ده، او هغه دا چې هلکان هم اوس په دغه مجازي رسنیو کې داسې خبرې کته او پورته کېږي تر څو چې د جنکیانو دپاره تحصیل آماده او برابر نه شي، هلکان هم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر صاحب، که چېرته داسې وشي نو دا به له داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو دا د مارچ د اتمې نیټې نه راوروسته چې د ښځو نړیواله ورځ وه، له دې راوروسته په طالبان باندې فشارونه زیات شوي دي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحادیې بندیزونه ولګول، او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې له دوی دا غوښتنه سوې ده چې نجونې پرېږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او پوهنتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او که چېرته داخلي ورسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه طالبان دغه مسؤلیت نه مني ځان باندې. طالبان دغه خیانت اصلا معتقد نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی، او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د بعد مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت والۍ او د حکومت والۍ، دغه فکر دوی سره نشته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغسې وخت کې تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، دا د قطر دفتر دې وتړي، د دوی هغه دارایګانې چې په نورو هېوادونو کې دي هغه دې ورته بند کړي، د دوی په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هېواد مثلا پاکستان کې دی دوی جایزادونه لري، مدرسې لري، فامیلي راته دي، هغوی باندې تعزیرات راولي، د دوی بانک اکاونټونه دې په همسایه هېوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ځای شي. تاسو د پانتون د یو استاد په صفت څاټ کل کوي چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه کې یو نسل ته واقعېږي. نن ما واورېدی په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4000-5000 دوی لواندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دا د مکتب نجونې کېن دي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کېږي په دغه سن کې، او دا یې د زده کړې دپاره لواندا ته استول کېږي د فامیل نه لرې په 4 کاله کې یا په 3 کاله کې یا په 5 کاله کې. د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکی اسحاق اتمر چې د نوي ښوونیز کال د پایلېدو په درشل کې اندېښنو او ترخوایې دې پوښتنو ته ځواب ورکوي چې احتمالا طالبان داسې اراده لري چې ښوونځي پرانیزي او کنه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا د متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې نږدې په هره کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو بې برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې د طالبانو حکومت له پله پسې زیاتېدونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یوه ښځینه ورزشکاره چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېږي. هغې زیاته کړه
زه پخوا ورزشکار وم او له دې عمله نشم کولی چې آزاد تګ و راتګ وکړم. په ډېره ویره تګ و راتګ کوم. دا ستونزې او ستونزمن شرایط ورځ تر بلې سختېږي او اوس هیڅوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران، خبریالان او مدني فعالان یو هم ښه وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د بهرنۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنجشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او له درکه شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې یې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو این ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د غو څرګندونو ته په اشارې سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غږ اوچتولو یې کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی زیاته کړه.
جوی بسیار تاسف است کی
دیت خوشنۍ زایده چنن ورس ټول نړۍ د افغانستان د خزو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خو د افغانستان خلکو ته د حل کومه لار نه دا وړاندې کړي. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی نه یې په سترګو لیدلی، هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې یې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نادولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه عمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په نورستان کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به د خلکو لخوا د کېنول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا 1,60,000 نیالګي او زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات یې په تیر راپور کې.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې تیره ورځ د نیالګیو او زینتي بوټو د کېنولو کمپاین پیل شو. د یاد کمپاین د پیل کېدو پر مهال چارواکو له خلکو وغوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوي نیالګي کېنوي. د نوو کېنول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو تر څنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لک شپېته زره مسمر او غیر مسمر نیالګي کېنول کېږي چې په مختلفو ولسوالیو په مرکز په شمول تېر کال په نسبت باندې زیات هم دي او انشاءالله د دې به د تېر په نسبت به انشاءالله مراقبت هم ښه کېږي، انشاءالله ساتنه به هم کېږي او دا د دې لپاره چې زموږ دا د وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده او زموږ نورستان ښکلا چې دغه په دې بوټو کې ده. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې حتی تر اوسه موږ د دې بوټو حفاظت کوو، د دې ساتنه به کوو، د دې مسمر دي او غیر مسمر دي.
د نورستان اوسیدونکي هم خوښتي چې د ولایت ښکلا لپاره یې کار کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړیو او دا د نورستان د ترقی او د آبادۍ سبب دی. نو الله دې دغه برنامه چې چا برابرې کړې دي او د نورستان د دغه خیرازي د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نورو ولسونو نه غوښتنه دا ده چې من حیث یو مسؤول هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ده ساتنه وکړي، د ده حفاظت وکړي، نگهداري وکړي تر څو چې دا یو ثمرې ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کېنول کېږي. خو د نه پاملرنې په وجه یې ډیری یا وچیږي یا یې ماشومان ماتوي او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته پکار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نخترو او په نورو ونو زرغون دي او د تیر جمهوري نظام په اخیری کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عربستان او ایران موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره ښه کړي. له تیرو دوو کلونو راهیسې یو ځل عراق او بل ځل عمان د ایران او عربستان ترمنځ کوربتوب کړی چې اړیکې عادي شي، خو اوس د چین په کوربتوب تهران او ریاض تړون لاسلیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات په راپور کې واورئ.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکېچن وو. د رويټرز اژانس د راپور له مخې د روابطو چې له دښمنۍ ډک و د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوي و چې له یمنه تر سوریې شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمنځ د چین په پلازمېنه پیکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې په ورځ د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جګپوړیو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک روابط به بیرته پیلوي او د یوه بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همداراز یې د تیلو پر کښتیو حملې کړي دي. ایران دا تورونه رد کړي دي. په یمن کې اوسي وسلوال چې ایران یې ملاتړ کوي بیا بیا یې د سعودي عربستان دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. حوثیانو پروسږ کال پر متحد عربي اماراتو هم د ډرون حملې وکړې. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو ویشت کاله مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې وه. د نوي تړون له مخې دواړو لوریو ویلي دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همداراز دغو دوو هیوادو د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شویو موافقو د راژوندي کولو ژمنه وکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویاند وویل چې واشنګټن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسیږي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په توګه منیمای کی تاندې څنګه ونی ز خبرونه خبرې کی خلاغ وړاندې زن نور مطالب یا لبیل ورسوانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي دي چې د زنیو مهم ټکی اورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې. په سمندر کې د یوې افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونه اشاره د 24 کلنې افغان خبريالي تورپیکي امرخیل ته و چې د اروپا په نیت یې روانه سوي کښتۍ په اوبو کې ډوبسوه. هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه، د مړو افغانانو شمیر 2 ته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څه باندې 200 افغان ایراني او سوریایي پناه غوښتونکو سره په کښتۍ کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره، د وریرې میړه، د وریرې زوی مړه سوي. دغه ورځ د وریرې یوه لور یې لا هم لا درکه ده. په لیکنې کې راغلي چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حال کې چې د ژمي یخه څپه وه، د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یوه خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکوونکي په توګه د 2 لسیزو لپاره له افغانستان سره تړلی وم، خو دا ځل خبره زما د یوه دوست او همکارې د مړینې وه. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکۍ سره د افغان ښځینه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقونو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبوره سوه، خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې سول. واشنگتن پوست رسپانی چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حملې مسؤلیت ومانه. رسپانی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په استناد لیکلي دا حمله د پنځمه په ورځ د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل شول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې خپلې حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوست رسپانې کې د خبرې سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو ګزمي او د شیعه اقلیت غړي په نښه کړي دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومانه چې راپورونه وایي تیره چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل شوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوست رسپانې د خبرې سوي مطلب له مخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دا د دوی تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په دغسې یوه حمله کې وژل کیږي. تا طالبانو په فروری میاشت کې په څو عملیاتو کې د داعش ډلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ل ډیرو کلن رئیس د اټکل کې چې بل اخر به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. په تخنیک او ټکنالوژي کې له مصنوعي ذہانت د کار اخستو خبرونه به ډیر اوریدلې وي، خو دا به مکلن نه وي اوریدلې چې په سیاست کې هم له مصنوعي ذہانت کار واخیستل شي. دا چې څه ډول جزئیات یې په دې راپور کې
له مصنوعي ذہانت څخه ورستر بلی استفاده په ډېرې دوده. حتی سیاستوال هم په سیاست کې له روباټونو څخه چې په مصنوعي ذہانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولی. او په ورستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینېټ د یو نوي غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذہانت سمبال یو روباټ دی. دا روبات ایوان نمیشی او دنده ظاهرا افتخاری سلاکاری ده. دی روبات په یو ډیجیټل سکرین ده صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټری شخ ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څیړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذہانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اوتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذہانت کار اخیستل کیږي. شاغل سیکا همداراز ویل رومانیا په دې برخه کې په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذہانت کار اخلي او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پوښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبری غونډه کې د ځان د معرفي کولو په مهال وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ. زه ایوان یم. اوس ما رول داده چې د یوې هندارې په شان ستا استازیتوب وکړم.
او استاسې بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت د شاجول سوالي اوسیدونکو يم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خوړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زما له دغه مسؤلینو او کارکوونکو څخه دا هیله غوښتنه ده چې دا مرستې حقدارانو ته ورسیږي. پیلن چې کومې مرستې افغانستان ته روانې دا په سلو کې 80% یا 50% هغه حقدارانو، مسکینانو او د دې مرستو مسؤلینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو، پیسهدار خلکو ته رسیږي.
واحد خان صاحب خبر کوم د کونړ ولایت درایته جولس والی زها. دا چې 1402 کالم په شروع کېدو ده، نو د ټولو لورو نه دا غواړم چې د انجونو په مخ باندې د تعلیم چې کم زاینه دي دا فرانینځي تر څو زمونږه خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي.
غوانانو دا غال دي، د غوانانو ال خو به ویني نور خو به ویني شم مړو سیټانو ته رسید غریب ورته ژاړي. دا د موسسې دي چې مرستې ویش ته چې په خپلو سترګو وینې. موږ د افغانانو دا غال دی چې نه مو څوک خبره ولا کبر یا څوک پر غوږ ولا کنس. خدای دې رحم راباندې وکړي، نور خو مو وس نه رسېږي.
نبی الله زبلای د زابل لرغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. لرغنداب ولسوالۍ کې چې کومې بشري مرستې توزیع شولې هغه تر ډیره حده 50% هغو کسانو ترلاسه کړلې کوم چې د مرستې مستحق نو. یعنی چیرته چې به توزیع کېدل د مرستو، چیرته چې به سروې کېدل، هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم ترلاسه کوله. آیا دا د مرستې مستحق ده؟ هلته به هغه د کلي خان داسې کسان هم مرماری پکول چې د مرستې مستحق منو، او دی به ورته مرسته ورکوله، او هغه مرستندوی چې مسی به خلکو سره مرسته کوله هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوله په هر کوټه کې سی به شی غوښه وخوله هغه کسته به 15-16 کاټه ورکول. نو آیا دا له هغه مایبینو سره، له هغه بیوازلو بیواسو سره، له هغه سیلاب زپلو سره، له هغه کندې او یتیم سره یو ظلم ستم جپانه ده؟ سی مستحق د مرستې څوک ده او اخی څوک؟ لطفاً مهربانی وکړي، کوم وخت چې درغنده په ولسوالۍ کې مرسته ورکوي، سروې کوي، توضیح کوي، تاسو لږ څه هغه کسان په تر نظر وباسئ کوم څه مستحق یې هغوی ته یې ورسوئ. لطفاً لطفاً
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
مننه چې ازادي رادیو سره یا سوزمو خبرونه اوري. وخت په کابل کې قرار قرار نږدې کیږي د سهار شپږ بجو او دیرش دقیقو ته. یو ځل به ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته.